tabii cesmen. ازادي راديو یو بلې یو ساعت خبرونې ته بیا هم شرغ لست د دې خبرونې په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. ز فریبا ظاهر د خبرونه در وړاندې کوم. و باوري چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودې خبرونه د سرموزو د نور راپورونه حمله رو خطر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته منلې چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغه لارو چار باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدی وای چې د پاکستان په نوې اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا وایروس ته محدودیت په خاطر ایسارو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول شوی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یکشنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانی
است. تر میلیون افغانیو زیات عاید ترلاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته، خو په هیګه چې دوی له څو لارو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپل سره زر راباسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلاز د رادیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه د اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یوه اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوي. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونې کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وي چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي و چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وای په یو میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپل رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته داس پرښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په خبرګون کې خپل سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د وندای دی بیلاروس شوارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د طالبانو پر یو شمېر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه سوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي:
مونږ ټول فرصت مونږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې. دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم واوري. او د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړپوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفي الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړپوړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلي د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګندې ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی و. پاکستان د همدې اګست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 28مه یې هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخواني بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسني مشر مرکچی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسني مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلانه هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، راور ورکوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابینه وروسته د موقف په هکله تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسني سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سموږه غلا زده رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې وویل د غزنی په د یک کلس ولې کې بیګاش په موټر بم بریټ سوې دی. د دې موضوع د لا تفصیل په اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کښې دی را سره چې لسیمې څخه موږ ته جزئیات راکړي د مسؤلینو سره خبرې کړې دي. تاثیر صاحب خبرونه ته شر غلاست، تاسو د دې پېښې د جزئیاتو په اړه راته وایئ چې مسؤلینو تاسو ته څه ویلي چې تلفات څومره
دی او اصلي پېښه څنګه سوې ده؟ د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بم برید د چارواکو په خبره چې 12 تنه سرتېرو ته مژوب لاړولې ده. دغه برید تېره شپه 3 بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ باندې سوی ده. د غزنی د والي وحیدالله د ویان وحیدالله جمعزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي راډیو ته وویل لومړیو معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتېري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د ده په خبره دغه برید د هموي ټانک په واسطه سوی ده. د ښاغلي جبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لومړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوستو او بیزونو ډله ییز بریدونه وکړل. دی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښتی دی، خو شمېره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې تېره میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموي ټانک په وسیله برید سوی و چې 30 تنه سرتېرو ته پکې مرګوب لا اوښتی وه. یو بل خبر چې د دې سره تړلی دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکري هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تېره شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانو رشیدانو ولسوالیو او د دې تر څنګ د غزنی شار په کمربندي پوستو هم بریدونه سوي دي، خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاص د رادیو اړې دوستان وسم یو بلې مسلې ته ورځو چې ریچې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات سره سوي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه پرې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي سیمې څخه به زموږ همکار احمد هنیش نور تفصیل وکړي. احمد هنیش خبرونه ته شرغلې تاسې د دې عملیات په اړه وروستي جزئیات لوریدونکو سره شریکې.
زه سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته درنګ چې تاسو لکه اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې ترسره شوی دی چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه ډیسنت کړی دی په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنګنه نومې دی چې هلته د کرام الدین کریم ځای دی او تر اوسه عملیات په بمبست کې مخامت شوی دی په دې خاطر چې ځینې خلکو مخالفت کړی دی په دې خاطر او د ځواکونو سره تقابل شوی دی. په دې لخته کې تر اوسه د پنځیر مسؤلین حکومتي مسؤلین هیڅ نه وایي او خلکو سره چې موږ په هر کې یو هغه وایي چې یو کس تر اوسه معلومات دي چې زخمی شوی دی. نور جزئیات ان شاء الله قدم کې نیسو ان شاء الله تاسو سره شریک کړو.
ډېر مننه کوم احمد هنیش وایي چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه یې د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړې کې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکو د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني، خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی. ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړ، او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول شي دوی په دې پروژه کار وځندوي. اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړي، د هند لمرستي پرته پختله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدلې دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و.
سمیتا نارایانان وایي اوس ایران په خپل بودیجه د ریل لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چارې پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکې تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکې سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لویږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکې یو تجارتي مخالف په طور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغو هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولی شي او خپل شرایط په اړونده هیوادونو باندې منلی شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2018 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند د ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزي نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلی مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. آنن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنې کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولي، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا دا ژمنه چې ایران ته به یې ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د څیړنیز مرکز څیړونکي اغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل ګاونډ کې د چین د زیاتېدونکي حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د موندلو په لټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونی انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشحالېدل چې که هند ونډه اخیستې وای، نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شایي د زرنج دلارام پر لوی لاره د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 20 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارده پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیه او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زموږ خلاص د ریډیو اوریدو د افغانستان په انتخاباتو کې د شکیل مدني ټولنو د امرغې ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کسوړ وړاندې کړ. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وې باید له تکراره ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په 13 برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له 11 کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلیقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کچوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفي د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخیستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی. بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده. هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی، موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلفي کې صورت مجرب کمشنرا پاسخګو نه بدن.
د غشان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانک زی په دې اړه جزئیات لري.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
د غزنی په دیه کولسوالی کې برای نه وخت موټر بم برید سوی دی. د غزنی چارواکو ازادي رادیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یاد ولسوالی پر ودانۍ سوی امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل هم اوښتی. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې مهیروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. دا خبره د بدخشان والی محمد زکریا سودا د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په راایستلو کې هیڅ رول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. او د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوی. او سم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او ستاسو اورک عزیزان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت تر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق وزامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونه واوري. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې
تحصیل دي. څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دی تدریس کړی؟
100 کال سره 4 کاله کېږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوی
ورسته پات لدی دا که شروع شي چې تریسه نه دي شروع شوی.
ها د رخصتۍ ورسته بم بیا خپل مکتب ته ځی کنه تدریس وکای؟
او ان شاء الله او ان شاء الله.
ته رسمي استاد کنه قزامه؟
نه قزامه ما ته انده قزامه معلمي کې اختیم.
عریضه دې نه ده کړی چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پریت لاله ریاست د معرفت ماوین ته نه عریضه کړی، رئیس ریاست نے عریضہ کڑے گا، پته وزارت کې مې درې څلور رانه ارزې کړې دي تر اوسه د ماغه چانه دا ورېدلې
صدر ته وای
وای چې امتحان وار کوم امتحان بیا چې هغه دا کسانو ته زمانه یا څو نمبر دې دی هغه بیا هغه چې جمال لري ځای ته کې جمال لري ځای ته ځنه سم کله دې ما دې په مشکل دی لری جایت زه رسیدګی نسم کولای چې دلته نږدې باسي او ته مانه ودی
یعنی کمبود خوشته داسې معلومات لري چې کمبود شته
وو د من خپل مکتب کې وسی او باس کمبود شته اندلته
نو کدغه ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ ته ورکیو الته به تلای شي وظیفه اجرا کولای شي
لا مخکې خو ما چې ما ته راته ویلی وای خروار ته ولاړ شه دما د پښې مشکلات دی زه خو هغه خواته رسیدګي نه سم کولی دا مکتب مې سیدی بیا د خپل کلي کې مې دا د خپل کور ته مې نږدې ده تګ و راتګ لپاره ما ته نږدې ده زه چا په پکانې معیوبه ده په بایسکله باندې م نه سم ګرځېدلی دومره پیاده حرکت کولی شم لکه دا مکتب دا زمونږ کور چې زه رفته ما درته وکړم
په همدې مکتب کې د څلور کاله تدریس کړی
څلور کاله مې په همدې مکتب کې تدریس کړی وو
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته ښوونکی شې
اراد والدین د ښوونځي اداره دا ټول موافق دي د ما سره چې زه په دې مکتب کې ښوونکی شم
اقتصادي وضعیت د څنګه دی
اقتصادي وضعیت مې بیخي صفر دی یقینا چې موږ د بېګاه وړو د ګیز وړو نه لرو پرون هم وتلی وم دا نن هم تر دا اوسه پورې تللی وم په لالې دغه د غنمو په لالې راجرو کوم چې کور کې موږ وسوځو
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کړو
ماسد زه خپل هم جنګي معیوب یم سل کاله مخکې په پښه باندې مرغۍ باندې لګېدلی یم
خاصتا مشکل به ورسو دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سیدی سره شریک کړه جناب رئیس صاحب د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه یو ښوونکي آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې څلور کاله کېږي په یو کلیوال ښوونځي کې ناقزمۍ درس ورکوم او څو ځله مې عریضې کړي چې زه رسمي استاد شم خو زما غوښتنې ته توجه نه ده شوې دغه پروسه څنګه ده چې یو حقزمۍ استاد په رسمي استاد تبدیل شي
محترم موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو اصلاحاتي ادارې په دې عقل تصمیم نیسي هغه بسونه اعلان ته ورکوي کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکول جنابی استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي هغه استادان بریالي شمېرل کیږي نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کوي دوی دې مې ربانیو چې رسمي غوښتنه دي و ریاست معرف ته وسپاري کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي معیار د شرایطو سره سم کوو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي
جناب رئیس صاحب دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغې ښوونځي خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم هلته نشم تللی که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاذ ته زه وایم د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په معبرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې که ده مراجعه کوي ریاست معرف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو او که ده مراجعه نه یې کړې نو هغه بخښه غواړو د دې خپل کار دی که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره د امکاناتو په صورت کې حتمن موږ هغه زبینه ورته مسایدوو
جناب رئیس صاحب که دا تاسې ته مراجعه وکړي د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شئ څه مشوره ورکولی شئ
بیا چې د زموږ سره څلور کاله عقل زمایي وظیفه اجرا کړې ده نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري دی د راسې دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی موږ لیستونه و اصلاحات ادارې ته سپارلي دي. کوم وخت چې بستونه اعلان سول دوی په هغه بس کې ګډون وکړي موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دي. اتما تدریس په نتیجه کې د ده تجربه زیاته شوې ده. موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه شي او داسې بل یو پروګرام شته هغه نظامي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دلیې تدریس ورکولی تدریس کړی دي په مربوطه مکاتبو کې موږ حق ته اولیت وغوته ورکوو.
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسئ رئیس
مفتي.
مهرباني
بس لوګر معرف هر وخت ستاسو په خدمت کې دی.
تشکر
ښه وخت ولرې.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کاله یې د دغې ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې د حق زامې په حساب تدریس کړی او اوس غواړي چې رسمي ښوونکی شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي نثار احمد سعیدي وویل لومړی به دغې ښوونکي ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي ځکه چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی او تجربه یې حاصله کړې ده. خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلي سعیدي دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حقله ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زموږ ورد پیدا شوی دی چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی. زموږ د وطن دی ځکه زمونږ ولایت د نهرسراس په سیمه کې ماته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 1 1 1. د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خدای لګره جګ دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه در کړو نه کوار شي کی پیدا کی نو ما ته لپی شو نه ده په پرو سو اتیا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و سه پرو و اتا یو پنځه پنځه سلور نه اتا
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردا مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی نو هغه بل وته ایران کې فیسبوک تاسو څه پورته کړی دی نو دا چې د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومي حضرت ګل دی او داسې په حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نومي مقصد دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت راته پامان.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم مالکم یم نیولی ده ښایسته بغلان کښې. دلته یو مسلمان ولس دی چې په بغلان کښې اوسېږې. نن زما په دوکان سبا ستاسو دوکان مجدو کښې نوم یې بریالی نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکانو ته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلس کارو دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دیګر د عمر نوم یادوي. نو کوم مسلمان وکې یا ورور یا اکا یې خامخات چې څوک یې نو که څوک په اړه دغه لرې غواړي چې پیدا کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه مشرې.
السلام علیکم ورور مې تاسو ته سلام او د دې خپرونې قربا ته د زړه له تله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم. پر دې هیله یم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور مې بیا هم در سره راغلی د پخوا په شان زړګۍ د درانې مکانه هغه هم له اوس فلحاله له کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پېښې او خواږه سړیه که نه هغه مې له پکتیکا پېښه مونږ سره که نه یو جلکۍ والا د زرغونې په نامه باندې هغې نه اوس ښه د خبرې کوي که نه وایي پلار مې مل دی او زه د کابل یمه که نه هغه اوس مونږ راغلي یو کابل کښې یو که نه تره مې خو م را سره ده دا جلکۍ وایي مونږ د کابل یو خو اوس کابل کښې ورته کور نه ده معلوم که نه پلار یې هم نشته ده که دې یا مور یا ورونه یا تره یا تره زمن کا هر څوک اواز اوري که نه مونږ په تیار په کابل کښې وو تره مې هم را سره ده دا جلکۍ هم ده که نه که هر څوک مې اواز اوري د ټلیفون شمېره به ورته ووایم صفر اووه اووه که نه اته صفر یو یو بیا صفر څلور درې که دغه پیغام یې ازادي راډیو له اورېدونکو له همکارانو نه هیله کوم چې دغه پیغام یې نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې ټلیفون شمېره بیا ورته وایم صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. د ازادۍ راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کښې دي باید بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته یو کس ده د نبی الله په نامه نومېږي د پلار د داجما الله ده. بیا ته تقریباً د پنځلس کلو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه درکه شوې ده. که غواړې څوک پیدا کړي نو ماسې کوم شمېره ده صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بله شمېره مې ده صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه.
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه دا په تماس یم د ازادي راډیو سره. دلته یو هلک دی دلس کلن هلک دی او د پلار نوم یې غلام حضرت دی د اکا نوم یې انارګل اکا دی د ده نوم مطیع الله دی. وایي زه د چاچینو د ولسوالۍ یم او د دې کاریز دی د هغه نوم یې را یاد کړي د خرخوردي یم په دغه عکسه کښې
الو اورم السلام علیکم بغداد ولسوالۍ صاحب دلبستر ځان ولوي چې د بغلي په دلمند ولایت کښې د بغلي په ولسوالۍ کښې د عطامد اکا دی در محمد پیدا شوی دی خپل نمبر دی ازادۍ د لډیو د لارې دغې ووایي یا دې زما نمبر ازادي
السلام علیکم. السلام علیکم. افغان
د کندهار ولایت د بنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی ازادي راډیو خبر کې دلته موږ یو کوچنی بچه کړی دی تقریبا دا چې د اوو اتو کالو کوچنی یا لس کالو بوی در خبرې نه شي کولی ګونګی دي په جواب باندې که د هر مسلمان ورور یې قربان شي مراج مور سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو. شپږ اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته شماره یې بل بیا وایم شپږ اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته.
السلام علیکم وارث ته رسېدل د ښایسته بستر نه تاسو سره راغلم. ما دلته یو هلک ده نو داسې د قد نم ډېر لندی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته ډېر زنګ وکړي صفر اووه اویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته دخم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم ده د یاسر په نام باندې د دولسو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي د کرار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېر دا صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر بله شمېره ده صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بیا یې تکرارم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا خدای په امان. خپله السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اختر محمد خادم یم تاریخ نیم دالا من ولایت واشیر ولې سره خلې ولې دا تاسو مست څنګه ما شوم راغله دا تقریبا دا اته کال پر چا وخا دی نو تر ور نه کیږي چې د فانو لا په نامه د ما شوم مرتي دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمانې دې سره په امده کې را باندې اړې کاولې سي سپر و سپر و یو تلو دوا اته یو نه یې په شمیره ځل دی وایم سپر و سپر و یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تللی د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري موږ سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي صفر آیا پاتنی پنځنی شپږ سوه پنځوس بله شماره ده ترنایا شپږ پنځه شپږ صفر یو پنځه.
نوزاد صاحب السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایتو ته زنګ وهي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره یې ورکړی دی د هلمند ولایت د بغلي د ولسوالۍ د کلاچي د کلي د خانعامه د قاضي دور محمد د دغه سړي له همدار ما ته بل هفته کې ګیر کوي څه ته کار نه کړي دوه ساعته چنډوال وویل ول د خلمه موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره د
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم او غنه مونږه تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام د نام د قاسم محمدین ولادي اسمت د غدې مسجد نظاره کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار کا پیدا ک یو لک روپی او غنه شریلی لري قاسم نوم محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکمو د کلی نه تدری میں سٹی نہ درک دا ورا تا جن خواہش کوم ته هغه منګ اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مننه فرمایم نزاعات احمد تر کوم د مرکز شرنی د میازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه نه ترک دا نو کپو تاخیر خارج کله چا سره معلومات کی مهرباني لمخې دې لاند شمیرې ته زنګ ووهي مهربانې به مو وي صفر اویا صفر درې شپېته اته شپېته شپږ اویا شمیره یو ځل بیا صفر اویا صفر درې شپېته اته شپېته شپږ اویا مننه زیاته مهرباني به مو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو قریب رکھ دی شرما دا کا په نام دی دا لاس کال کې تقریبا چورک دی لیک مند دي سیمه نور مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دا شمیره باندې ځنګوي څه پر وای څه پر څه پر دروش په ته نه څه پر درې بیا دا شمیره وان څه پر وای څه پر څه پر دروش په ته نه څه پر درې والسلام.
صديق راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبا کې هر ور هر ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی دی مشتدي په دغه شمیره ژوند وي وکړي کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1503 1506 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر څلور یا 1503 1506 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغه زه چې مخه له لمن د خدای د ګشتو ولې په ورو سي سره پاړې کېما تقریبا د لیا کال کې دې شي نو چې زه یې تا وخت له کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنا کوچنا غوښنې دې ورو رب شکر دې دې وخت نه کال دې نو سمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې شي د کور وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی څه پاتنه نه لرو معلومات نه ست ټلیفون یې سره خلاصې ورځل نه دی نه دی و به ور هر کوم ما ورو سم ورو ما دا ورې په تاسو مې دې نه سره یو کونی سي خپل شیر دې تر لاس کې څه پر ور څه تر اته نه دې زه یو و دې 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 دا چې انا چې پر وا څه څلور 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 دې اته نه دې زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلان وقت سن خدای لوک شده نه قیام نه شرکی و ریو زنگو نه مویدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم در غد ازا در سامده هم تاکلان در ورسواری سخبری کن در باغران در ورسواری و سیدون کنز مای و رول در رولا خانم و سکر ایسور پونت و تو ورسخ در باقی نوشتی که هر چا په پاره معلومات لري ما ستاسو جاری کوي نه چې په دا غوښمه او یا د ایزنو ژغاوري او
السلام
علیکم. زد هلمند ولایت نکجکی ولسوالی د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که اس چاته په ده به حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژغ ووي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم سته، خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو نور به په نورو خبرونو کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري راسره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومه.